افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پیل سو چې د ازادي په صفو کې پروګرام ته ځنګړې سوې. پیل په خبرونو کېږي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له ډیره افغانانو سره د افغانستان پر وضعیت خبري کړې دي. ریچارډ بنت نن جمعه په خپل ایکس یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په څلور ورځني سفر کې د جلا وطن افغان شوزو او نارینه وو له بیلابیلو ډلو سره د بشري حقوقو پر وضعیت بحث وکړ. بنت لیکلي چې د ناوړه بشري حقوقو د وضعیت په باب ګڼ کسان اندېښنه لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په ترکیه کې له حکومتي او د ملګرو ملتونو له چارواکو سره هم کتلې دي. ریچارډ بنت په غبرګولي یو جوزا میاشت کې هم په ترکیه کې د شیزنه فعالانو په ګډون له ځینو جلا وطنه افغانانو سره کتلې وو. په ترکیه کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام ځینې پخواني چارواکي ډیره دي چې هلته د افغانستان ژغورنې ملي مقاومت علي شورا په نوم سیاسي حرکت هم اعلان کړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي د افغانستان په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پرون پنجشنبه ختم سو. دغه سازمان وایي په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او اورزګان ولایتونو کې 1.5 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل سو. د یونیسف د پولیو له منځه وړلو پروګرام د عامه اړیکو د برخې مسؤول سید کمال شاه نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
دا کمپاین هم په شمال زون کې د هغې لړۍ چې پلان شوې وه کمپاینو ترسره شي یوه برخه وه، ځکه په شمال کې وروستیو میاشتو کې په محیط کې د پولیو وایرس ثبت شوی و، نو دا خطر هلته شتون لري تر څو دا ناروغي ماشومانو ته خپره نه شي.
روان میلادی کال په افغانستان کې د ګوزان 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګوزان ناروغي پکې ختمه شوې نه ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي په پام کې لري سر میلادي کال په فاریاب ولایت کې له څه باندې 300 کسانو سره چې ځانګړي اړتیاوې لري مرسته وکړي. دغه ادارې نن د آبیدۍ په نوم د یوې 45 کلنې بې ځایه سوې کونډې عکس هم خپور کړی چې وو ماشومان لري او اوس د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مرسته توانېدلې د چرګو د هګیو په خرڅولو سره عواید ترلاسه کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر تر 9 میلیونه اوښتی دی. د یوه ځانمرګ برید په پایله کې لږ تر لږه 9 پاکستاني پوځیان وژل شوي او 5 نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې تیر ماښام پر موټر سایکل سپاره یو مشکوک ځانمرګ بریدګر د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جاني خیل کې د پاوز کاروان په نشه کړي. په بیان کې د 9 سرتیرو د وژل کېدو او د 5 نورو د ژوبلېدو تایید شوی دی، خو ځینې ځایي سرچینې بیا د ټپیانو شمېر 20 تنه ښیي. د پاکستان سرپرست صدراعظم انوارالحق کاکړ پر ایکس یا پخوانی ټویټر دغه برید په کلکه غندلی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش روسیې ته نوی پیشنهاد وړاندې کړی چې له مخې نړیوالو بازارونو ته د غلجاتو او سرې د انتقال زمینه برابره سي. دا کار د هغې موافقې د بیا احیا لپاره کیږي چې په مرسته یې اوکراین کولی سي داسې وخت چې لوږه په نړۍ کې زیاته ده خپل 3 زره ټنه غلجات صادر کړي. مسکو په هغې پیشنهاد خوشحاله نه دی چې څو ورځې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته لیږل سوی. لاوروف د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر هاکان فیدان سره تر کتنې وروسته پرون په یوه کنفرانس کې وویل د انقرې ته د اقداماتو یو لیست سپارلی چې لویدیځ باید د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل لپاره وکړي. نن جمعه د ارمنستان او آذربایجان پر پوله د توپونو تر ډزو وروسته هر لوري د مرګ ژوبلې خبر ورکړی دی. د ارمنستان دفاع وزارت وایي په سوت شارګوټي کې تر سختو نښتو وروسته د دوی 2 سرتیري وژل شوي او بل ټپي دی. بل لوري ته آذربایجان د ارمنستان ځواکونه په همدې سیمه کې د ډزو په پیل تورنوي او وایي چې د آذربایجان 1 سرتیری ټپي شوی دی. او ټاکل شوی د آسیا جام سیالیو په لړ کې سبا شنبه درېمه لوبه د هندوستان او پاکستان ترمنځ وسی. دغه سیالي به د سریلانکا په پالی کې لوبغالي کې پر ځای وخت 3 بجې پیل شي. د دوه هیوادونو د سیاسي اختلافاتو لکبله د دوی د کرکټ سیالي په نړۍ کې زیات کتون کلري. په وروستي دوه کلونو کې پاکستان بیرته د خپلو چټکو توپ اچونکو په مټ د دې جوګه سوی چې له هند سره سخت مقابله وکړي. په وروستي دوه کلونو کې دغې لوبډلې د کرکټ نړیوالې او آسیایي شورا د ټورنمنټونو په دریو سیالیو کې سره مخامخ سوي چې یوه سیالي پاکستان او دوی هندوستان ګټلې دي. د ویلو دي چې افغانستان به د یکشنبې په ورځ خپله لومړۍ سیالي له بنګلادیش سره وکړي.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مکوم دو کله مخکې له افغانستان بهرنی ځواکونه لشل کاله ورسته ووتل. دا مسله دلته د ازادي په پوکي پروګرام کې له میلبن وسره چیړو. پرمختللي ولسونه په تیرو شویو پیښو بحثونه کوي، له احساساتو پرته یې چیړي او د نتیجو پر بنسټ بیا تیروتنې نه تکراروي او د لاسته راوړنو د تکرارېدو هڅې کوي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا د دوه لسیزو پر مهال په افغانستان کې 2416 امریکایي عسکر په افغانستان کې وشل شول او نشته 1900 ټپیان شول. په افغانستان کې د دې دوه لسیزو د ټولو بهرنیو وشل شویو پوځیانو شمیر 3918 تنه اعلان شوی دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په ماموریت کې شاوخوا 500 وادونو برخه اخیستې وه چې درې پکې اسلامي وو. د 2014 کال تر اخیره په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو د ایسف یا د امنیتي مرستې د نړیوال ځواک په نوم فعالیت کاوه. له هغه وروسته امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شو. د دغو ځواکونو ملاتړ د غوڅ ملاتړ په نوم د څلوېشت هیوادونو پوځیانو کاوه. د 2020 کال د اګست په 10 نیمه شپه وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت او له دې سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو شل کلن ماموریت پای ته ورسید. د امریکا دننه یو شمېر امریکایان په دې بهیر لدی عمل انتقاد کبی چې یو ځواکونه په اجله یو ورځ مخکې ترتیب وتل چې رسمانه اعلان شوی وو. دوه، پرته لدی چې امریکا په افغانستان کې د خپل خلکو املاتړ یو غم وکړي پوځیان وېستل. درې، د پوځیانو د استلو ګډوډ بهیر د دې سبب شو چې د کابل په هوایي ډګر کې چاودنه وشي. چله عملې ډېر لس امریکایي عسكر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول. تر دې چاودنې درې ورځې وروسته امریکایي ځواکونو د اګست په 9 د کابل هوایي ډګر ته چیرمه د بی پیلوټ الوتکې برید وکړ چې لس ملکان پکې وشل شول. امریکا هغه وخت اعلان وکړ چې د داعش ډلې وسلوالې په نقشه کړي، خو وروسته معلومه شوه چې په دې حمله کې دا کسان عادي ملکي افغانان وو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د دوه کلنې له پوره کېدو سره د بخښنې نړیوال سازمان په امریکا انتقاد کړی دی چې د دې حملې له قربانیانو سره هیڅ مرسته نه ده کړې. د امریکا دننه بیا له افغانستان د پوجانو د اصولو پر بهیر له پیل تر اوسه یو شمېر کسان سخت انتقادونه کوي. حتی اونې مخکې کانګرس ته یو طرح وړاندې شوه چې له افغانستان د پوجانو د ګډوډ وتلو په تړاو دفاع وزیر لوید آستن استهزا کړي. ځینې دا هم وایي چې باید په افغانستان کې د دوی یو شمېر پوجان پاتې شوي وای، خو هغه امریکایان چې د دې ماموریت د پای ته رسېدو ننګه کوي هغوی وایي چې خپل اصلي هدف ته ورسېدل. د دې ماموریت اصلي هدف په افغانستان کې د القاعده شبکې له منځه وړل وو چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنگتن کې بریدونه وکړل او هغه مهال د القاعده مرکز په افغانستان کې وو. ابن لادن د 2001 کال په مې میاشت کې د پاکستان په بټاباد شهر کې د امریکا د ځانګړي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وشل شو. تر دې وروسته په قطر کې له طالبانو سره د امریکایانو تماسونه زیات شول چې په نتیجه کې له نږدې شل کلن ماموریت وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وشوه. د دې موافقې له مخې له افغانستان بهرني ځواکونه په بشپړ ډول ووتل. رابشو بحث په دې بحث کې مو دوه میلمنو ته بلنه ورکړې ده. صدیق منصور انصاری د افغانستان د سیاسي جرګې بنسټګر، جنرال نعمت الله جلیلی د افغانستان د کورنیو چارو د استخباراتو د عمومي ریاست پخوانی مشر، او حکمت اعظمی د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ مرستیال. د میلمنو هرکلی کوم. لمړی براشم جنرال جلیلی ته. جنرال صاحب، دغه د امریکایي قواو وتل چې اوس انتقاد پکې شو د افغانستان دننه او افغانستان بهر او ځینې کسان دغه وتل سم نه ګڼي، له استخباراتي اړخه چې تاسو په دې برخه کې تجربه لرئ، کله چې پوجان یو هیواد له یو وطن باسي باید شاوخوا ټول سته ډېر دقیق پام نیوی کړی چې اوس خلک انتقاد کوي.
شه ورته تاسو څنګه تاسو په سلامونه باندې مازه مساسي دي سرکول لاله او بل اخس دې ازګي تاسو په دلاره دې تاسو ټول ملمنو ته تر نومه ملمنو ته او خپل مل ټول هیواد باندې سلامونه وړاندې کوم کدي له شروع جوړ او خوشاله اوس بیا هم ډېر زیات مننه او خدای من شه ورته په دې امریکا او تل په دې د وطن له مخه یو وړاندې د امریکا راتګ ته اوس یې نو چې آیا امریکا کله د خپل دي سیاسي او نظامي متحدو او ملاتړو سره د ارګان په شکل په افغانستان په داخلي شو د کوم موخو لپاره په داخلي شو څنګه چې موږ حکومتي مجاوز ځان ته واپس او کومه دروازه باندې او د کومه دروازه د لاره په افغانستان په داخلي شو چې دا هم ډېر پوښتنه رامنځته کوي خو سره زو د امریکا د وټولو چې په کلن تاریخي ترکیبي چې امریکا د افغانستان او تری ده ما پاین باندې دا وختل هغه شکل باندې چې باید ساتل شي د لوی څنګه په منځم ډول باندې ساتل راځي چې شو وای په منځم ډول یې کړی نه باید د افغانستان د ټولو سیاسي نظامی او د هغه حالاتو سره په سمون سره باید یو تاسو نو قاعده د نړیوالو او په منځم ډول باندې افغانستان باید وځي او وطن په لابي بلاش به له شکل چې لازمی امر چې باید وټلی وي د چې امریکا همیشه دا خبره تل دا خبره کوي چې موږ د دې ځای د پاره د تل د پاره په نسل تر راغلې دي او د وټولو کوه کنه کنه په مطبوعاتو کې او په میډیا کې هم دا خبره کوي چې دا باندې څنګه خلکو د نړۍ او نړۍ وړ دي هم دا په دې چې امریکا یو ورځ نه یو ورځ وسی دا وټل د دوه د مذاکراتو د مذاکراتو یو نتیجه ده چې دوی سره په خپل کې سره تړلي موږ د طالبانو سره او بل اخر په هغه وخت او زمان باندې چې دې سره مقرره کړې وي یو راځي او مخکې یې یو راځي وړاندې دې د افغانستان او وست او وټل او تلخ په د افغانستان په کومه ګټه چې د افغانستان یې میزه څنګه نور هم په پایته نه راځي او د افغانستان د نور لوري سره مخکې د غتاسي او بیلګه او مثال نه دی چې افغانستان کې نور
مانه جنرال صاحب مانه
مګر امریکا
را به شو دې جنرال صاحب مانه مانه رابشم اعظمی سب تاسو ته اعظمی سب په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې پرمختللې ولسونه پوتیرو شو پیشو بحثونه کوي او نتیجې اخلي چیرنې کوي ستاسو انسټیټیوټ لا افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ارتباط چیرنه کړې
شبر سب ډېر مننه تاسو ته درنو ملمنو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم the Suli the Center for Conflict and Peace Studies at the Suli Shkola Mutaliat Markaz khana gharem da risama amkari kade da taqab tatallara chuli magar da chi dius kam khalitana ke pagwani tadira hadana no da amkano da wasulu pa
azami sab o bakshi azami sab azami sab تر کله پور چې تاسو حالت وي آیا همدا موضوع ځکه چې د امریکایي او د ناتو د ځواکونو د وټولو موضوع حتی تر 2014 کال نه راپدې خو پایل په حقیقت کې په هغه وخت کې چې تاسو په کابل کې وي چې اسناد او موارد او د شانس تاسو انسټیټیوټ راغونډ کړیو
شمرته مور اساسي په دې باندې باسونه کېدل پر دې باندې په ریسرچ یتا تاک علمي تاکاتي چې څنګه کوم په هغه وخت کې مشکوله په دې کې ډېر توجه مورته ته کول شي آیا مثلا د امریکانو وټل چې نه وي هغه وخت نه وټلې دا په کوم شرایط کې باید رامنځته شي کوم شرایط باید ایجاد شي د یوزي او د دې د وټلو نه وروسته باید په افغانستان کې څه ډول حالات راځي پر دا باندې موږ بالکل تاسو نه کړی دي دا کې پیپر یا تاکاتي papers chi kamorta waya humor liquidity baama dini publish kare aw ham di khabar kare mundi awal asasi debate faga waqtin daw chi masalan aya amerika baid boozi bi asula rasi aw ya awal sula rasi ba amerika boozi aw da sumra sara yebdi sar tarji زه فکر کوم د افغانانو په خصوص د پخوانی جمهوریت بحث دا و چې امریکایان وتل په داسې یو نامعلوم حالات کې چې سول نه وي سوي، دا د افغانستان د جنجالونو او په دې کې د نورو اکټر نورو لوبغاړو د لاسوهنې لپاره دا یو زمینه برابروي. مگر د عباس د طالب د خوا څخه دا و چې تر څو پورې مور جنګ نه بس کوش تر څو پورې کاملا امریکایان نه وتل، دا یو داسې یو حالات تللی و لکه هغه یو چرګ مسله چې مثلا هغې پیدا شوی که چرګ ایک چکن دلامه چې ورته وایي. نو زه فکر کوم امریکا هم په دې کې تر یو اندازې پورې دغه وخت لاره ځنی ډېر ورته واضح نه وه چې څنګه وکړي، اول باید طالبان سول ته راشي بیا دې ولاړ شي. خو زه فکر کوم په آخره کې امریکا دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان یو اضافي مصرف دی، موږ دلته مصرف کوو په عسکر مو وینه تویوي، زور زر مصرفو، پیسې مصرفو، ګټه یې موږ دومره نه ده. د افغانستان مثلا دغه فوزی حضور دلته چې موږ کوم لګو دې ګټه پر ځای تاوان مستر ډېر دی، نه تنه چې تاوان استه بلکې زموږ عارفان چې په لوی ساته کې چین دی هغه دې څخه ګټه اخلي. نو زموږ وتل په داسې وخت کې کومک کوي چې موږ خپل نه تنه خپل مصارف راکم کو بلکې ستراتیژیک هدف ته رسول کې موږ سره کومک وکي. او یو ستراتیژیک هدف دا دی چې چین باید څنګه مهار کړلی شي، او د چین د مهارول لپاره چین باید دغه منطقې څخه چې موږ وځو د دوی د امنیت لپاره موږ پیسې مصرفو، دا موږ په ځان باندې کم کړو او چین راسي مسؤلیت واخلي. نو دا فیصله زه فکر کوم امریکایان ته ډېره اسانه نه وه، چین چې د افغانستان وتل او یو ډېره بده لګسي یا یو تاریخچه پرېښودل، زه فکر کوم دا د امریکا په هغه نړیوال پرستیج باندې منفي تاثیر یې درلودی. مګر باوجود د ټول قیمتونو امریکا دا فیصله د فکر کوم ډیر آگاهانه وکړل چې دا افغانستان نور وخت چې موږ باید بوش. نو دا هغه کلی تصویر دی. خو
زمي سر مننه دته به وړاندې په خبرونه کې بیا هم راشو چې عوامل څه وي، لتونې څه وو، او امریکایان څه وي. د انصاری صاحب نظر به اخلم. انصاری صاحب، دغه مخکنی پښتنه د افغانستان دننه هم خلک یو مسولیت لري، کله چې یو تاریخي مرحله تیر شوی وي په نور نړۍ کې خلک فرضاً تاسو په سیاست کې سیاسي فعالیتونه کوي، سیاسي کسان، غیر سیاسي کسان، اجتماعي کسان، مدني فعالان، دوی خاطرات کې خپل خاطرات چاپوي، خلکو سره شریکوي، ترڅو په راتلونکو کې نوی نسلونه د افغانانو نوی نسلونه له هغه استفاده وکړي او بیا هغه تیروتنې چې شوی دغه تکرار نه کړي او کوم مثبت کارونه چې شوی دي هغه پسې زیات کړي. څنګه تاسو په دې برخه کې څه هڅه کړې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې درنو میلمنو، همکارانو، ماده دوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. بلې، له بده مرغه د افغانستان د خلکو په وړاندې د 2001 کال د اکتوبر پر اتمه د امریکای متحده ایالاتو او د هغوی د همکارانو له بریدونو بیا د هغوی تر وطنې پر افغانستان پراخ ناتارونه تیر شو. په دې لړ کې هغه وخت چې موږ له فرهنګي او کلتوري او مطبوعاتي فعالیتونه درلودل، موږ وکړی شو چې هر هغه بې ګناه او بې دفاع وګړي چې د افغانستان بمبارېده، هغه د ننګرهار، د کوړم، د تور غره له سیمې پیل کړو. تور غره کې پورته یو کلی و د کوړم په نوم، چې هلته لومړنۍ بمباري وشوه. هلته موږ د یو مرستندویه ټیم سره لاړو ترڅو د خلکو خبر واخلو. هلته ناساو دي لوی بمونه ودیدل. هلته هم د جلال آباد په ستر مرکزي روغتون کې د ټپیانو او د شهیدانو زخمونه ولیده، د شهیدانو د بدنونو پارچې او ټوټې مو ولیدې. په هغې ورځ چې موږ په کوړم کې و، د 250 الوتکه
انصاری صاحب محترم، انصاری صاحب زما پښتنه دا ولا د خو ډیر واقعیت شوی دی په دې تیرو دوله سیسو کې، یعنی دا مستند شوی دی تاسو د افغان په صفت باندې یاد شونه اخیستی چې په دې تاریخ دا کسو وژل شو، په دې کې تاریخ دا کسو وژل شو، تاسو دغه کسان ولیدل، دغه کسانو تاسو ته دغه سی وویل، دغه سی وحت مو کړی؟
بله بله، همدغه تاریخ ستاسو یادوم چې لاغي وخته تر وڅلو پوری چې کله د کابل پر هوایی ډګر د خلکو په منځ کې بریټ کیږي، د دغه کیسه ستاسو درسنه یو نورو درسنه ولاري او زموږ د درسونو ملګرو ولاري مستند شوی او حتی شوی چې د دې تاریخ په مختلفو آبادو کار وشي، کاغې اجتماعي او بصري او ټولنیز فرهنګي آباد او برخی دی، کاغې سیاسي تیروتنې او ستونزې او مسائل او ناخوالی دی، کاغه در اوسنیو او راتلونکو نسلونو پر روح او روان او د هغوی په ارزښتونو، د هغوی په حیثیت او شخصیت او پر اوږو یې د پراخو بارونو د پاتې کېدا مسائل دي چې موږ او تاسو ګورو، د دغې جګړو او د شوروي اتحاد د ښکېلاګرو ځواکونو د حضور او د کمونیستي رژیم د وخت نه او بیا د مجاهدینو او طالبانو د تیرو جګړو ترمنځ چې کومې ناخوالې په دې ملک تیرې شوي، د ستر بارونه د افغانستان د خلکو په اوږو او پر راتلونکو نسلونو پریخي، ملیونونه شهیدان، د هغوی کونډې، د هغوی پاتې شوي یتیمان،
مننه
د پراخ اقتصادي او فرهنګي فقر او نور مسایل.
بله مننه. د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو ترشا څه پاتې شول او په دې تیرو دوله سیزو کې چې بهرني ځواکونه په افغانستان کې ول څه وشول، په دې اړه بحث دوام ورکو خو لوي خبرتیا ورست.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
احمد شبریم د ازادي څپو کې پروګرام کې ستاسو کوربه. د پروګرام موضوع مو د افغانستان وروسته له دوله سیسو د بهرنیو ځواکونو وتل. د بحث لپاره مو حکمت اعظمي، جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده. جلیلی صاحب، که تاسو ته راشم او دغه اړخ ته راشو چې د امریکایی او ناټو ځواکونه چې څنګه له افغانستانه ووتل، د یو افغان نظامی په صفت باندې تاسو څه فکر کوئ چې دا ځواک د ځواکونو ته په کارو چې په همدې شکل ووسی او کنه بل نصر لري؟
چې ورسره په امریکا دی یو موخه د پاره، د څو موخو د پاره راغلی افغانستان ته خپل سیاسي او د پوځي نړیوالو ملاتړ په بنیاد باندې راغلی، او د یو هدف د پاره دی یو موخه د پاره، او همیشه تل دا خبره کوله چې موږ افغانستان ته راغلي یو د ښکېلاق ځواک په ځان سبا په ښکېلاق افغانستان مدد راغلي دی د پاره چې موږ القاعده او هغه تر حجرې دلیله بینم چې افغانستان کې فعالیت لري، د افغانستان نور نړۍ ته دا ته حق لري دلی وخت موږ تاسو ولیدل چې امریکا په دې باندې یو نه توانید چې د هغه موخې د فارې چې دی ځان ته مشروعیت یا رسېږي د ملګرو متحد نه، چې موږ د تر حق لرو دلو ته د بین اورو د فارې ته مخه کیدو لپاره افغانستان ته راغلي، تاسو نه وروره ته موږ سره په امیا تر هغه څارته نه رسیدا دا به زه هم موږ تاسو به کوم چې واځي د سم بن لادن نه پیدا مګر موږ تاسو یو وسته دا سره ګورو چې آیا هغه کلی ډول باندې هغه تر هغه ځار نه پیدا لاړ، کله چې دا د سم یا بیرو د په سم په لور سره د کار په وړاندې تر ځار نه د جوړ کړي، موږ تاسو یو دې چې د امریکا په د امریکا د وټول نه ورسته هم امریکا خپل سو استخباراتي او د استخباراتي ګوند معلومات په دنیا باندې د القاعده دا یو مشر چې ایمانه زواهری وو د امریکا د موټر نه ورسته هغه په افغانستان کې وژل کیږي، مطلب مې دا و چې یعنی هغه هدف هغه موخه چې امریکا ورته چې موږ دا هغه د پرې نه غوښتل هغه خو سره کوم
جنرال صاحب، جنرال صاحب جلیلی، تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روسي کې په یوه مرکه کې دا خبره وکړه چې اوس امریکا په افغانستان کې ترهګر څارل شي. په تیرو دیرشو کلونو کې د دې په وینا ټکنالوژي فرق کړی دی. دیرش کاله مخکې یا شل کاله مخکې که امریکایانو په افغانستان کې کوم ترهګر لمنځه وړای نو په کارو چې دوی په افغانستان کې پلی ځواکونه ولري، لیکن اوس ټکنالوژي د امریکا دومره مخته تللې ده که دوی دا درک چې د کوم ترهګر ډلې لخوا دوی ته تهدید متوجه دی، له ډیر لري له بهر هم وشتلی شي. که دغه نظر تراشو نو امریکا خو اسامه ابن لادن ته خطاسو اشاره وکړه او ظواهری بل بیلګه ولا چې امریکایانو په کابل کې وشت، فکر نه کوي چې امریکا خپل هدف ته رسیدلې؟
نه، امریکا کچې ته یقین دی باندې خپل هدف ته رسیدلې. نو په وانه سانته کو دی په خپل ادا کې چې امریکا سانته کو سم داهش کومه سانته هم شل په هغه لري دی په اړه چې دی او دا هم یو مانګه ولا چې ما نه مانګه وي سانته چې دی او دوم شی بس کچې ته په وانه سانته یقین تر هغه لري دی دا باندې تللې دی بیا ولې امریکا د شبکې د احقانی د شبکې دا شبکې د ټول لستوري نو واسي دا ولې اوس پورې لا هم د امریکا په ټول لست کې موجود ده. ولې د مطالب مشرانو هغه کسان چې د افغانستان د اداري وسنۍ مشرتابه په سفر باندې دي فعالیت لري په مهمو چوکیو باندې ناست دي، ولې دا په رسمیت نه پیژني؟ ولې دي لا هم د ترهګر په نوم باندې یادېږي او دا اوس پورې دي د ټول لست نه دي؟ دا په خپله شی بس دا کار کوي.
جنرال صاحب، جنرال صاحب جلیلی، د خلیل زاد خبره چې ما تاسو ته وکړه هغه دا نه وایي چې ترهګر په افغانستان ټول لمنځه تللی دي، هغه دا وایي چې امریکا د ټکنالوژي له برکته دومره برلاسه شوې ده که چیرته ترهګر په افغانستان کې غرب او د غرب منافعو ته تهدید جوړ کړي دوی لمنځه وړای شي. په دې برخه کې به د انصاری صاحب نظر واخلم. انصاری صاحب تاسو څه وایئ؟
بله، پښتنه لطفاً تکرار کړئ.
پښتنه دغه ول سه امریکایان سل افغانستان ووتل، آیا خپل اهداف ته ورسیدل؟
فکر نکوم هغه اهداف چې د بیګناو به دفاع او وزنو پورې منحصر و تر دې هدف ته ورسیدل او هر څه خپل پیل، مګر هغه اهداف چې د دین په وړاندې د روسیې په وړاندې یا د سیمې د هیوادونو د ایران په وړاندې درلودل، هغه اهداف چې کله گاونډي هیوادونو پرېنه کودل شي ورسیږي. موږ فکر کوو هغه هدف چې دوی یادولو چې یو د القاعده زمان دورل و د خي حکومت داري را مسؤول و چې د احساس دروغینه واده و او تر څنګه د مخدره موادو د منځورل و، په هغه دوه برخو کې هیڅ کله دوی نتیجې ته ونه رسیدل چې القاعده سر مراسم په افغانستان کې نو او بیا د دوی د راتګ نه مخکې هغوی پاکستان ته وتلي وو او تر ټولو لوی مرکزونه یې د جی ایچ کیو ګرچاپېره وو. موږ او تاسې ولیدل چې د بټ آباد په سیمه کې چې د پاکستان د پوځ او استخباراتو اساسي تربیوي روزنیز او د حضور مرکز دی، هلته د القاعده مشر اسامه بن لادن په اړه دا کیږي چې ووژل شو. د دې ترڅنګ په سلګونو د القاعده مشران په کراچۍ، لاهور او پنجاب کې د مخترف په مشرۍ د هغوی پوځ او استخباراتو ولولو پر امریکې د نقدو ډالرو په مقابل کې پلورل. دغه سي ځینې نور حلقات وو. موږ فکر کوو چې افغانستان یو بیچاره او بې وزله هیواد وو او د دوی د وطلونه لا بیچاره پاتې شو، لا دردونه او تکلیفونه سره پاتې شو. د مخدره موادو د کنټرول مسله چې وه هغه د امریکایانو پر اتک سره نه یوازې دا چې کنټرول نه شوه بلکې لا پراخه شوه.
البته انصاري صاحب محترم، انصاري صاحب د امریکا اغه ستراتیژي چې په پایل کې دوی افغانستان ته دغه په اساس باندې راتلل یوازې د القاعده لمنځه وړل وو. وروسته چې بیا کله د دوی ځواکونه افغانستان ته راغلل او دلته حکومت جوړ شو او د بوندې پریکړه په اساس باندې حامد کرزی ولسمشر شو او بیا انتخابات وشول، بیا ځین امریکایانو دا وویل چې حکومتونه به هم جوړو او نور کارونه به هم کوي، لیکن هغه اصلي هدف همغه و چې القاعده بل منځه وړي. په دې برخه کې به د اعظمي صاحب نظر واخلم. اعظمي صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې آیا امریکا خپل اهداف ته په افغانستان کې په تیر شلکلن جګړې کې ورسېد.
شبل صاحب، مخکې دین چې امریکا یې بل هر هیواد په بل ملک کې مداخله کوي، هغه ته څو قوانین دي؟ آیا مثلا انټرنیشنل هیومن لا یا نړیوال بشري لا قانون هغه دا وایي چې کله چې په یو ملک کې مداخله کوي، هغه څو نقاط باید په نظر کې ونیول شي؟ یو دا دي چې آیا جنگ یوازینی اخیری لاره ده مذاکرات استفاده شوی ده کنه شوی، مثلا مذاکرات د لار د مشکل حل لري نه حل لري؟ یو دا ډیر مهم اصل دی. دوم دا دی چې داستا نظامی مداخله په هغه ملک کې ګټه کوي یا هغه ګټه تر تاوان زیاته ده که کمه ده، هغه باید پرتله شي. زه په دې فکر کې یم چې امریکا چې کله لومړنۍ حمله په افغانستان باندې وکړله، وګوري د ملل متحد اصلا د هغې مطابق نه و، د هغې کوم د هغې نه واخیستی. دا یو د خپل دفاع په خاطر، چون چې په 9/11 حمله شوې وه، سپتمبر 11 حمله شوې وه، نو رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور بوش ډېر احساساتي شو، صحیح دی چې یو څه مذاکرات وشوله د طالبانو سره، مګر عمر چې لازم و ځکه کوم غونډه وخت ورنه کولای شو، ډېر احساساتي برخورد وکړي او افغانستان ته ولاړ. دا چې لکه تاسو ویل د امریکا هدف په وایلو کې دا نه و چې دی دلته افغانستان کې ملت سازي وکړي، دولت سازي دي وکړي، ډیموکراسي راولي. یو بحث دلته امریکایان کوي، هغه دا چې افغانستان زموږ ورتګ اصلن ډېر تشویش شوی نه و، ډېر کار نه و کړ شوی، مګر په هغه وخت کې چون دا احساسات دومره قوي و چې امریکا په داخل کې حمله شوې ده، باید رئیس جمهور یو قوي موقف واخلي، هغه قوي موقف دا و چې باید نظامي وي. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم چې د امریکا ورتګ افغانستان ده، دا د یو ډېر شخص پرې ارتباط درلودل په هغه وخت کې، او شخص خو رئیس جمهور پخوانی رئیس جمهور بوش خو بیا خپل انتخابات ته ګوري، خپل خلکو چې رایه ورکړې ده هغې نظریات ته ګوري. نو په هغه وخت کې دا وار اون ټرر دا یو یا د ټوریزم پر ضد مبارزه دا یو ډېر قوي احساسات او حمایت د خلکو درلودې، نو امریکا ولاړه. اوس هدف ته راځو. آیا زه فکر کوم هدف دا و چې کچېرې مثلا دا وکولای شي چې مثلا د القاعده مشر او نور رهبران په افغانستان کې د مینز یو چې فکر کوم دا په هغه وایلو کې که صحیح پلاننګ سره وایي او صحیح همکاري موجوده وایي، دا امکان درلودی نه سنه د نظامي لحاظه، بلکې فکر کوم د دغه د خبرو او ډیپلوماسي د لارې هم. زه په دې کې غواړم چې یو بل نقطې ته شبر سره اشاره وکړم. ګوري کچېری مطالعه وسی، امریکایان طالبانو د ځین رهبرانو سره پټي مذاکرات په هغه وخت کې درلودل چې تاسو دا مثلا زواهد د القاعده مشران چې اسامه بن لادن او زواهد نو دا مشتره وسپاري، موږ په افغانستان کې د دې حملې څخه د مخنیوي لپاره په هغه وخت کې فرصت درلودی، مګر دا چې طالب رهبران بالخصوص
خیر دا خو رسمي اعلان نه دی شوی، دا خو هغه اټکل ده او حدس ده او ګمان دی چې دوی له طالبانو سره د جګړې په وخت کې هم ارتباطات درلودل. اعظمي صاحب
نه په دې باندې خو کتابونه لیکل شوي دي، شبل چې مثلا د کوم طالب رهبرانو سره امریکا استخباراتو
خو بیا پر رسمي شکل باندې دا خبره پر رسمي شکل باندې ویل کیږي، چې یعنی رس چې درد شوی دي سب شوی دي په 2001 کال کې دوی له طالبانو سره په ارتباط کې شوی دي، او هغه هم تر ډیره د سولې خبرو له خاطره، او غالبا دا هغه وخت چې د په افغانستان کې تر دې وروسته هغه د شپې عملیاتو مسله ول چې بیا حامد کرزي وویل چې دا عملیات فوراً بند کړي، او له امریکایانو سره یو کشمکش هم رامنځته شو لږ وروسته دینه درسه ل
بل استخباراتي کارمندان هغه خپل کتابونه کې لیکلي، به طرف لیکوالانو لیکلي چې مثلا یو کتاب یې مشهور دی اتاتیا ور سر کندار پوری، وړي په دې کې مذاکرات ته یو چانس ورکولای شو، مګر دا نه وایم چې هغه کافی وو. په دې کې چې امریکا څومره احساساتي برخورد کړي، طالبانو هم احساساتي برخورد کړي دی، چې مثلا پریزده چې د امریکا او اغوستنی د پاکستان غوړي ملک ته اختیار ورکړي چې راسره یا دربانیا ملک او هغه د اوشیار سیاست څخه کار واخلي، د امریکا سره هم کار وکړي. طالب ته په کار په 2001 کې هم دا و چې د ډیپلوماسي او د خبرو د لارې له امریکا سره دا خپل مشکل حل کړی وای چې ستا مسله زواهری دی اوسامه بن لادن دی د القاعده نور رهبران دي دا څه پر دې باندې باس وکړای په افغانستان کې دی او د سپارم په کوم قوانینو د سپارم مګر طالبانو تر کومه اندازه په دې کې مطالعه لري مګر دا چې تاسو د بی ثبوت مستورانی کې چې دا خلک په سپتمبر یو لسمی په امریکا داخلو نو دا خو
البته اعظمي سه پیغه وخت کې د طالبان مشر دا خبره وکړه چې مسلمان افغانستان ته راغلی دا مسلمان رورم د هاغنه ورسپارو شکارې مخالفت کړي لبي خبرتیا ورسته بحث دوام ورک
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مونډلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي په څپو کې پروګرام دی احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په دې بحث کې مو میلمانه دی حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری موضوع مو ده دوه کاله لدی تیر شول چې بهرنی ځواکونه له افغانستان وتل دي او دوی شل کاله تقریبا په افغانستان کې د دوی حضور نه افغانان څه ستکول شي او څه باید ترسره کړو د دې بحث دی برخه کې به د مسلې تراشو. انصاری صاحب تل افغانان د چې ورته ګوره شفاهي معلومات له نور سره ډیر شریکوي متاسفانه کچرته تیر 50 کلن تاریخ تراشو شاید د بهرنیو ځواکونو کاغه د شوروي اتحاد پوځیانو او کده امریکایانو قواوی او یا د ناتو پوځیانو په ټولو باندې به لاس کتابونه بلیکل شوي خو کچرته په نور نړۍ کې دغه رقم یو حالت وای او خارجي قواوی راغلي وای هغه بیا برته وتلی وای نو هم به کتابونه د کوم به انسټیټیوټونه په چیرونو باندې ډیر چیرنې کړې وای او د افغانستان خوده سوال وچه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د خبره کوله چې د هغه کسانو چې افغانانو چې جنگي جنایتونه کړې دي لیستونه را سره دی او دا بخبارو کو خو تر اوسه پورې هغه هم نه خبره شوی یعنی حتی هغه کورنی کارونه نو انصاری صاحب افغانان څه باید زده کړي لدی چې بیرته د مخکې اعظمي صاحب موضوع ته اشاره وکړه وای کاش کې هغه بل سلسله د طالبانو واکمنی ویل امریکایانو سره دواړه غاړي خبرو تک شینستي وای او په افغانستان کې دغه جګړه نه وای راخله لته سونو را ورو انصاری صاحب
تاسو ډیر مهم تاسو ته اشاره وکړه واکه چې نو تاریخ څخه موږ ګورو اکثر نور خلکو دا تاریخ لیکلی د افغانستان تاریخ لیکلی چې هغه د انګریز پر وړاندې جګړې وې چې د چنګیز او هلاکو او د اسکندر مقدوني پر وړاندې وې یا د هغوی د هجومات وو او یا هم د شوروي اتحاد او د امریکي متحده ایالاتو په دې ټولو برخو کې په نړیواله کچه نړیوالو لیکوالو څېړونکو انسټیټیوټونو او مرکزو په پوهنتونونو ډیر څه لیکلي مګر نه افغان پوهنتونونو نه هم څېړنیزو مراکزو او نه هم داسې ادارو یا ګوندونو او حتی د طالبانو اسلامي تحریک په دې اړه داسې وخت ته تر اوسه پورې ټولنې ته وړاندې کړي پاتې لا دا چې بې پري ادرسونه راپورته شي او هغه د جګړې پر ټولو غاړو د انصاف په تلا او کاندا دغه مسایل وڅېړي تحلیل کړي او بیا یې په افغاني ژبه او نړیوالو ژبه د افغانستان له ادرسه او د افغانستان له متنه هغه رښتینې کیسې چې دوی ته معلومه دي دا وړاندې کړي موږ فکر کوو چې په دې برخو کې افغانانو ته پکار ده چې د خپل تاریخ د خپل مساهیر او د خپل ستونزو او مشکلاتو او هغه څه پر دوی تیر شوي او تیلا تیریږي د هغې مسایلو د رښتینی منعکس کولو لپاره په خپل لاس پکار شي د خپل پوهې د خپل قلم او د خپل کیفیت او ظرفیت او ظرافت په اساس
مننن انصاری صاحب
او ټولن استولان
مننن انصاری صاحب امداس خبره ده مثلا په دې تیرو شلو کلونو کې امریکای قوا بمباری کړی ده د شپې چاپا چولې ده یو ځای تور غلی دي ملکیان وژل شوی دي په 14 کې بل لور ته په ځان مرګ بریټ کې ملکیان وژل شوی دي په 14 کې عام افغانان وژل شوی دي کچیرته د هرې صحنې با سواد افغانان دی وی خاطرې په شکل باندې هم در ځان سره ولي کې خو له احساساتو پرته ان لکه د کامرې یو فلم چې چیرته په یوې صحنې ګرځوي نو افغانان به نن څو کاله وروسته د دغو واقعاتو ډیر جالب تاریخ ولري. جنرال صاحب جلیلی تاسو څنګه تاسو په اوږده موده کار هم کړی دی کله موده فکر کړی دی چې د واقعاتو یادښتونه له ځان سره راټول کړي او په یوې ډیر مهمې چوکۍ چې د کورنیو چارو د وزارت استخباراتو څنګه د هلته مشر پاتې شوی است.
بلا شکه قدرمن شي بس بعضې مسایل او بعضې موضوعات دي چې د محرم اسنادو په بنیاد باندې اوسه پورې هم ساتل شوي راسره او اوسه پورې مې هم خوله ګنډلې ده او اوسه پورې مې هغه حمله دې کړې چې قدرمن انصافي صاحب ته معلوم مګر د بعضې غمیزو د هغه ناورین د رامنځته کېدو موضوعاتو دپاره چې د افغانستان په 40 کلن تاریخ کې د امریکا او د امریکا د متحدینو یا د هغه نظام او هغه حکومت او هغه اداره چې د امریکا له لارې او د امریکا له خوا ټاکل شوې وه دوی هم پخپل ځان کښې په خپل وخت باندې ډېر هغه څه موضوعات ته ترلاسه چولی چې هغه دی د نه منلو وړ دی. د مثال په توګه باندې یا د مثال په بېلګه باندې شي بس غلط اطلاعات ورکول چې زه په خپله شاهد یم او هیڅکله دا زه نشم هېرولی چې بعضې کسان چې دته افغانستان په نظام کې کار کول د بعضې منابعو له لارې نه چې امریکایان د هغوی سره په مستقیم ډول باندې هم سره مرستې کولې په اطلاعاتي تبادلاتو کې غلط اطلاعات څنګه چې مثلا مخکې انصافي صاحب اشاره وکړه چې د کنړ دې ولایت او دا رقم موږ تاسې ډېر زیات په یاد لرو چې هغه خاطرې چې په یادولو باندې اوس هم د زړونو نه وینې ساسي چې ډېر ډېر بے گناہ خلق ډېر مظلوم خلق انا حق ډول باندې شهیدان شو د خپل کورنۍ سره هغه هم په غلطو اطلاعاتو په غلطو کوډیناتو ورکولو سره چې یعنی امریکا یې کوي غلط کوډینات ورکول غلط اطلاعات یې ورکول هم هغوی به پچاپي والي او هغوی به بمبارډول. د مثال په بېلګه باندې زه هېڅکله د غازی آباد د کلي د هغه د واده د مراسمو خبره چې هلته بمبارډ شو 300 کسان د ناویو دی د زړه په شمول باندې ټول خلک پکې شهیدان شو. تاسو وګورئ چې هغه مطلقاً یو غلط اطلاعات د استخباراتي اطلاعاتو په بنیاد باندې نه و بلکې د یو شخصي غرض د ناسالم اطلاعات په ورکولو سره یو مطلق یو ناورین زیات کړه. یو مثلا په ننګرهار کې زما په یادېږي چې تاسو به هم اورېدلي انصاري صاحب شاهدي چې د دوو ورونو شهیدان کېدل په یوه کور کې د شپې د خپله پرله هغه بېګناه ده هم دیو مخالف په مونږ باندې او باندې چې اوی د نظام لا تر د مغوته د دې نظام لا تر وکاسم همیشه وی دغه د پاتم مګر په داسې غلط اطلاعات په بنیاد باندې اوی شهیدان چې هغه کور یې ټول اوسه پورې هم د مور د پلار ځونه کې هغه دی ویل اگر اوس هم خور دا رقم دې شي بس مونږ تاسو ډیر خاطرې ده هغه څه خاطرې او هغه څه زیاوی مونږ تاسو درو چې د افغانستان د تاریخ سپو او د افغانستان د تاریخ پانی او خاتون او ساتت هیڅ کله اگر نه راوځي شي او نه هم هغه نه هیري دونکي هم دا رقم باندې نور جنایت هم به محسوس شي چې هغه به پخ
مانه نه. جنرال صاحب ستاسو سره خبرې پوری په 2003 کال کې د 2003 کال په اخیره کې خبری غونډه ولا د هغه وخت ولسمشر حامد کرزي دا خبره وکړه لوي په ټول افغانستان کې تر یو نیم سل ډیر طالبان نشته دا خبره وه او همدغه سي جګړې وي او ممکن دغه جګړو له خاطر عکس العملونه څرګند شي وي او د همغه نظام مخالفان زیات شي وي. ازمي سب کپدې برخه کې ستاسو نظر واخلم چې دغه صحو ستاسو په باور د دې سبب شو چې ستونزې زیات شي په دې وطن کې.
شمر صاحب په دې کې چاک نسته چې دا صحوي د جنگ د اعلامې یو لوی عامل مګر صاحب باید یو شت متوجي شوغ دا چې د وختي پلل په متاسفانه په افغانانو کې په خوا څخه ستا او داسې اوسم دی کې ګوره کله چې امریکا راځي د امریکا یو همکار چې د همکار په توګه دی مثلا انتخابي هغه پخوانی مجاهدین وو چې پاک شمال سلوالم و د جنوب څخه هم پخوانی مجاهدین وو دا یو طبیعي همکار په حیث باندې طالبانو پر وړاندې باندې دغه کوي مکاچ او دا افراد وو چې طالبانو د دې پر وړاندې باندې راپورته شوي وو نو یو دښمن راخلی د یو بل پخوانی دښمن پر وړاندې باندې طالب دی د هغې پر وړاندې باندې په موقف کې راوړی امکانات ورکې نو دې شک نشته ما ډېرې کیسې اورېدلې دي چې مثلا یو پخوانی جهادي قومندان یو پخوانی طالب چې په طالب په نظام کې کار کړی وي هغه راځي او څو بېزته کوي یې څو ځلې سلا ځینې غواړي او هغه دې ته مجبوره کوي چې ولاړ شي جنګ بیا ټوپک واخلي او د نظام پر وړاندې وجنګي دا یو عمده اساسي مشکل موجود و اوس هم شته متاسفانه زه دا وایم که چیرې د پخوانیو خپل اشتباهاتو څخه زده کړه کوو طالب هم فرصت دی چې دا
عظمي صاحب مننه همدا چې څه زده کړه ترې وکړو لوې خبرتیا وروسته همدغه برخه راخلو
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري
احمد شبریم په خبرونه کې ساس کوربه د بحث لپاره مو حکمت اعظمي جنرال نعمت الله جلیلی او صدیق منصور انصاری ته بلنه ورکړې ده مخکې اعظمي صاحب دې ته اشاره وکړه چې څه تریس تکو اعظمي صاحب د بهرنیو قواو شلکلن حضور چې په افغانستان کې ولدي کته سو وایسته چې افغانان باید څه زده کړي
چې بل صاحب دا یو ډیر مهم بحث دی په دې کې څه دا وایم چې افغانان باید دا زده کړي چې خپل منافع اول څنګه وټاکي ملي منافع څنګه وټاکي او د هغه ملي منافع لپاره څنګه په خپل کار وکړي زه فکر کوم افغانان دې ته باید همیشه کړنی چې یو خارجي ملک راسي د حمایت وکړي او د خپل ملک جوړي دا مور هغه د دې ضعیف اقتصاد لرو مشکلات په داخل کې به نه هاته زیات لرو مګر افغانان باید په دې وتواني چې خپل اولویتونه په خپل ځان ته وټاکي او دا غو اولویتونه په بنیاد باندې کار وکړي زه د دې طرفدار یم غیر زیات چې افغانان کله په خپل کې داخل کې سره پرېږدي او خپل مشکلات او په خپل کې سره یوسي زه فکر کوم دا چې په یو بل نامه باندې هر نظام یو څوک تورنوي او لاسره یو شل کې زه دا فکر کوم په دا تیر لسیزو کې دا ډېر زیات مره کوي چې مات د دې لپاره کړی دی د دې شته په لپاره زه فکر کوم اوس وخت چې باید دا وځرو او دا زه فکر کوم طالب دا فرصت لري دا مسؤلیت لري ګوري د دې پر ځای چې طالب پر یو بل نامه باندې خلک زندانی کې ورکی کې دی وشي زه فکر کوم په کار دا ده چې دا افغانان دې سره کول کی هغه چې افغانان دې ورسنه کوي هغه ته جواب ورکي هغه ته قبول کړي او هغه چې د وطن په خیر دې هغه دې وکړي زه فکر کوم طالب دا فرصت لري مګر متاسفانه نه لکه استفاده نه ځنی کوي چې دې څخه زما برداشت دی چې وطن بیا یو بل بدبختي ته ځي او دا زه د څنګه په دا کار څخه د توایم چې په دې وطن میدان نه پیرزو چې دوغنده بدبختي نور وګوري په دې وطن والو میدان نه پیرزو چې نور دي
معنی نه اعظمي صاحب تاسو مهم ټکی یاد کو ل جنرال صاحب جلیلی به وره جنرال صاحب افغانان باید د ناتو او امریکای ځواکونو لشل کلن حضور ته ځک
افغانان شي بس زړه دی وایم زه دا وایم چې افغانان د افغانستان مظلوم ملت د افغانستان مظلومه ټولنه چې موږ هیوا د موږ تاسو ټول د افغانانو په صفات باندې باید د افغانستان د امریکا د اختلاف ځواک او د دې سیاسي نظامي متحدینو په چانه چې افغانستان اختلاف او وتل سوشن بد بنګ تاسو زموږ ټولنه باید سره ایز دی لومړی دا چې د پښتو یو متل دی وی چې د پردې کټ دی مشکو پوری دا موږ تاسو یو د پښتنو او د یو عام زابل محل دی افغانستان تاریخ کې هغه حکومتونه هغه ادارې هغه نظامونه چې دی د بلواکي په بنیاد باندې رامنځته شوی وو. باقای نه درلودو د سر فنا کېدونکو او فنا هم شو، لکه چې موږ تاسې د افغانستان په تاریخ کې سره ګورو. د امریکا د شل کلنې حاکمیت په افغانستان کې افغانستان ته دا وښوده، د افغانستان ټولنه دا دی وښوده، هغه نظام چې دوی په خپله راوستي وو، په خپله جوړ کړی وو، چې د بلواکي خواته بوتو نیمه لارې پرېښوده، حتی وسره د وفاداري تعهد یې هم ورسره ترسره نه کړ. دوم شی چې د افغانستان ټولنه مونږ یې باید زده کړو، زموږ ورته هېوادوال دې زده کړي، نوې ځوان دې زده کړي، هغه دا دی چې باید اعتماد په نفس باندې باید سره پیدا کړو. اعتماد په نفس په دې معنا باندې چې باید د پردیو د لاس ته کېناستل د وطن د جوړېدو دپاره، د یو بیا رغونې دپاره دا صحیح کار دی. افغانان باید په خپله د خپل مټ په زور، د خپل همت په زور باندې، د خپل د افغاني نسینالیزم د رامنځته کېدو په بنیاد باندې خپلواک اوسي، خپلواک ولسمشر ولري، خپلواک مسؤلیت ولري، او خپل افغانستان څنګه چې حکمت سره دی اشاره کړی دی، چې د ملي ګټو د ملي منافعو پیدا کېدل هغه ته یو مکمل تعریف ورکول.
مننه جنرال صاحب، مننه.
افغانان دي خپل خپل
مننه د دې ملي منافعو مسالې ته بیا راځم، خو یو ځل به د انصاري صاحب نظر هم واخلم. انصاري صاحب، افغانان باید د بهرنیو قواو له حضوره دا شلکلین دوري څه ذکري ستاسو نظر؟
زه فکر کوم چې نه یوازې شلکلین، بلکې زره کلن تاریخ چې لپاره نو او پردیو تاړاکونو ډاکټر او موږ دې ته خوشاله یو چې افغانستان ته نړیوال د امپراتوریو قبرستان وایي، خو دې ته پام نه کوو چې په دې قبرستان کې د انګریز په شمار څومره قبرونه پراته دي، او که تاسو د شیرپور څنګه د انګریزانو حاضرې ته ورشي او سوانی ولولایي چې څوک په شری مړ شي، څوک د ملاریا په تبا، او څوک هم د خېټې او نورو د ټولو د لاسه، ډیر کم به په جګړه کې وژل شي. پرته لا چې شپاره سیم زرا د جلال آباد او کابل په لار وژل شو، هغه او یا په میوند او په نورو جګړو کې وژل شي، مګر پر افغانانو د ټولو جګړو نه حاضرې ډکې دي، مګر د افغانانو تر یو میلیون یادیږي چې بلته په شهادت رسیدلي، هم عام خلک، هم یو طرف او بل طرف ته د جګړې ښکېلو خواونه، میلیونونه یتیمان او کونډې او معلولین پاتې دي. موږ فکر کوو چې دغه تفکر باید بدل شي، د بشري ورورګلوۍ او یا هم د اسلامي ورورګلوۍ په اساس مراودات ولرو، ډیپلوماسي ولرو، راشه درشه او تفاهم ولرو، او د کلاش اف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم پر ځای موږ د تمدنونو د همکارۍ، همغږۍ او تفاهم لارې چارې پرانیزو، تر څو د ورته تړاکونو نخلاصو، د ورته جنجالونو نخلاصو، او د ورته ستونزو، تباهیو او بربادیو نخلاصو، او د
تفکرو
او خونړۍ په ځای په دې هیواد کې د پایدار امن او پراخو ترقیاتي انقلابونو لارې چارې پرانیستل شي.
مننه انصاري صاحب. اعظمي صاحب، تاسو هم دا خبره وکړه او جلیلی صاحب هم، چې افغانان باید ملي منافع وټاکیو درک کړي. فکر نه کوي چې تر هغه پورې چې ټولنه په پښو نه وي درېدلې، تعلیم پکې نه وي، زده کړه پکې نه وي، جامع شعور واده نه وي کړي، د ملي منافع او درک سخت دی؟
په دې کې شرط نه شي وځي دا ډېر مهم موضوع ده. ګوري، دا ملي منافع تعقیبول خپل ملت او یو هیواد یو بستر ملک توري شاري اقتصادي لحاظ، نظامي لحاظ، سیاسي لحاظ کوي اوسي. نو دا نو کاټ تاسو یا کل خپل کړو درې د لوباني دا خپل ک ملي منافع په صحیح معنا باندې تعقیب سي، او یا اول دغه سي ولا یعنی یو ولادت باندې چې کوم مرتاول دي، کوم لون دي، کوم درې دا اول انتخاب سي، یو ورسته تحقیق چې فکر کوم خپل وطن دغه ته په خو باندې درول ته یو دغه کوي چې کوي. زه په دې کې هیڅ شک نه وینم چې داسې مسائل لکه د تعلیم او د یو اعتماد فضا را ایجادول یا رول آف لا په افغانستان کې د قانون تطبیق په صحیح معنا باندې، دا هغه نکات دي چې ټول زموږ د ملي منافعو سره کومک کولی شي افغانستان په یو بسا او یو پراسپرس هیواد د جوړولو راوستلو کې هغه کې کومک کوي. مګر بحث دا دی چې څوک به دا کوي،
دا خو یو عام عادي بیچاره افغان چې هغه سهار څخه وتلی وي په خپل کروندو کې کار کوي، هغه د دې صلاحیت نه لري صحیح دی کومک کولی شي په دې پروسه کې، مګر دې صلاحیت نه لري دا انتخاب کې د دې لپاره عملی ګامونه وټاکي او بیا هغه عملي دا خو هغه نشي کولی. دا خو حاکم ډله ده په افغانستان کې چې راشي په دغه بحثونو باندې کار وکړي او بیا عملي کړي او ثابت کړي چې واقعا د افغانانو د منافعو لپاره کار کوي او دا وطن ته وفادار دی او د دې وطن د جوړولو لپاره کار کوي.
مننه اعظم صاحب. البته هر تعلیم یافته افغان دا دنده لري او دا وظیفه لري، خو په دې برخه کې یو ډیر مهم سوال پاتې دی چې خبرونه مو په خلاصېدو ده. جلیلی صاحب، څه فکر کوئ چې د بهرنیو قواو له وتلو وروسته د طالبانو مخالف سیاسيون ډیر سرونه پاشل سول؟
بلا شکه به سره پاشل شول او دی وای پاشل شول. دی وای پاشل شول وای لارام دا و ستراتیژي هم دا و چې دا کړی چې د دې نظام کې د افغانستان د سیاست په لویان دی نه افغانستان د سیاسي سیرو په دین سیرو ځانونه په تحمیلي ډول باندې ځان مطرح کړي. یو پروژه یو پروژه هم دا و یو ستراتیژي هم دا و چې دا خلک به پاشل شي. موږ تاسو یو دي د لشي بار څه پر دې د یو طریق او کړه چې کله طالبان راځي کابل تسلیمي او د کابل تسلیمي دوه پروسه او تسلیمي کې د ډیر سیاسي او ورځي مارکیټ ورځي مارکیټ او حتی هغه مهم شخصیتونه سیاسي سیاسي او ځي کار شخصیتونه وی هم د خپل په بیل او ډول بیل او بیل ډولونو باندې افغانستان د وټلې ته د دې خپل د پښې د بیل ډول دا و چې نن موږ تاسو کولی چې دې هر یوې هر یو بهرنی هیواد کې میشته او د خپل عادي ژوند د مخکړې ده او نو دوی هم د راتلونکي د دوی لپاره نور هم کوم مجال په اوسنۍ شرایطو کې سره لګي.
مننه انصاری صاحب، تاسو نظر واخلم دغه تغییر چې د طالبانو مخالف سیاسيون سره پاشل شوی دی څنګه دا هم د دې نتیجه نشول چې بهرني قوی او تل او دوی سره متحد پاتې نشو؟
موږ او تاسو دغه پاشل د تاریخ په اوږدو کې لیدلی، هر حکومت چې رنګ شي دغه ټول قوتونه پاشل کیږي، افراد پاشل کیږي او په فرار او تیښته مجبوریږي او ځان سره فقط د سرپناه ځانځاني شي او هر یو ځان ته د سرپناه او د زید لټولو په حته کیږي. کاغه کمونیستی رژیمونه و که د مجاهدینو تیر حکومت و که د طالبانو حکومت باندې امریکایانو بریدونه پیل کړه او که اوسنی حالت مونږ او تاسو وینو، موږ فکر کوو چې د لدغه ست درسونو چې په ټولو تیر شوی باید پراخ د عبرت درس واخیستل شي او هیڅوک په دې غره نشي چې توک لاله وتښتېده کاغه خیانتونه او جنایت کړی هغه باید خپل سزا وویني. د افغانستان مظلوم ملت ته باید حساب ورکړي او حساب ته واخیستل شي که بهر دی او که په کور د ننه دی. موږ همیش دا غږ کړی دی چې د احتساب دغه حکومت په جوړېدو لومړنۍ غږ مور باندې دا و چې د امارت او د نورو وزارتو په نسبت تاسو باید لومړنۍ وزارت چې جوړوي د احتساب وزارت وي چې د امیر المؤمنین سره د کمیز حساب مو کړی چې لکه د حضرت عمر فاروق سره یو صحابي په مسجد کې د خطبه په وخت کولو او د یو عسكر او د مدیر او د رئیس او د وزیر سره حساب وکړي شي. ویاللی افغانان چې که په خوا ماجر شوی او یا وستل دي دوی باید راپورته شي په دوی اړیزي وکړي او د افغانستان د ملت اموال که په شرق کې دي که په غرب کې دي که په اروپا کې دي که په امریکا کې دي هلته حتما با انصاف او محاکم شته د افغانانو له ادراکه دی په دوی اړیزي ترتیب کړي اړیزي دی وکړي د دوی مال د دوی جایداد د دوی اکاونټ د دوی پیسې او د دوی ژوند دی واردوي ځکه دا د خارجيان وایي چې تاسو غل پسې مګر دی تاسو د هغه پیسې او سرمایي تعقیب کړئ چې چیرې دی لکم دینه راغلي تاسو ته دا هغه ټول فساد او جنایت معلومیږي. نو موږ وایو چې ټول افغانان باید راپورته شي د افغانستان د سرمایې د افغانستان د پانګې د افغانستان د ملي منافعو او د دې دردیدلې او کړیدلې ولس هغه درې او څلور میلیارډ او میلیارډ پسې نه ختی دي مګر دا تریلیونونه ډالر چې یو شمیر معلوم الحال غلو هر یو درې میلیارډ د برېښنا په خاني وزیر پسې
یواز ستر محکمه را او دوسیه را وست کم د تحقیق اداره و یواز د برېښنا په تصدیق کې د برېښنا وزارت نه 3 میلیارډ ډالر اغلاوی کړی وي. د قضایا قوی باندې دوسیه را وته چې قضایا قوی مسولینو تر 3 میلیارډ ډالر په یو کال کې رشوتونه
مننه انصاری صاحب انصاری صاحب مننه نو وخت اجازه نه راکوي انصاری صاحب مننه انصاری صاحب وخت اجازه نه راکوي او جنرال صاحب جلیلی انصاری صاحب او حکمت تسمی لتاسو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه سره وخته تر بل خبرونه زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم خدای مو مل.